वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشهید د امریکا غږ دیوی خبری خبرونه ده زه ستاسو قربانا منظر شهید تاسو ته هر کله وایم نن د سه شنبې نه ورځ کال 2022 د اګست میاشتې دویمه نیټه ده اول پکشي د مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکای ولسمشر جو بایدن وایي د القاعده مشر ایمن الزواهری د هغه په امر په کابل کې په ډرون برید کې وژل شوی دی افا د پاکستان پوځ تایید کړی ده چې پرون ماښام په بلوچستان کې د پوځ کوم هلیکاپټر چې بې درکه شوی د هغې ملبه موندل شوې ده او په هلیکاپټر کې د لیفټیننټ جنرال سرفراز علي په ګډون شپږ واړه پوځي افسران مړه شوي دي د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي پر تحریک انصاف له بهره د ممنوع چندو اخیستل ثابت شول تاسو د خبری خپرونې مهم سرټکی واوریدل اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د امریکای ولسمشر جو بایدن وایي د القاعده مشر ایمن الزواهری د هغه په امر په کابل کې په ډرون برید کې ووژل شو د امریکای صدر جو بایدن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د را ایستلو پر وخت یې له خپلو خلکو سره ژمنه کړې وه چې اجازه به نه ورکوي چې افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې د امریکې د استخباراتي ادارې CIA د بی پیلوټا جون الوتکی په برید کې وژل شوی دی طالبانو لا د هغه وژل نه دی تایید کړی خو دا برید یې غندلی دی ولسمشر بایدن وویل وروسته له هغه چې په کابل کې یې د الزواهری د ځای په اړه پر ښکاره او د باور وړ ثبوتونو غور وکړ بیا یې د هدفي برید اجازه ورکړه چې هغه په یو ځل او د همیشه لپاره د جګړې له ډګره لیرې کړي ولسمشر بایدن وایي د برید پر وخت الزواهری د دې خوندي کور په بالکنی کې وو او یوازې هغه وژل شوی دی او د کورنۍ نور غړي یې د دې کور په نورو کوټو کې وو او هغوی یا نورو عامو خلکو ته پکې زیان نه دی رسیدلی د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ایمن الزواهری وژنې ته یې په غبرګون کې ویلي له افغانستانه یې د ترهګرۍ د ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي دي همداراز له ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي د امریکې د سینټ د استخباراتو د کمیټې مرستیال مارکو روبیو په یو بیان کې ویلي دي چې د عملیات د هغو ټولو ترهګرو د وژلو لپاره د ژمنې یوه برخه ده چې د 2001 کال د سپټمبر په 11 پر امریکې د برید ذمهوار دي یا اوس هم د امریکې ګټو ته خطر پیښوي اخوا د پاکستان پوځ تایید کړل چې پرون ماښام په بلوچستان کې د پوز کوم هلیکاپټر بې درکه شوی د هغې ملبه موندل شوې ده او په هلیکاپټر کې د لیفټیننټ جنرال سرفراز علي په ګډون شپږ واړه پوځي افسران وژل شوي دي د پاکستان پوز د پیښې تایید نن د نهه یا سې شنبې په ورځ د اګست په 2 د هلیکاپټر د غورځېدو او پکې د پوځي افسرانو مړینې تایید کړی دی چې د هلیکاپټر ملبه د لزبیلې د وندو په موسا ګوټ سیمه کې ترلاسه شوې ده پوز ویلی هلیکاپټر په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو په مرستو بوخت و د هلیکاپټر د غورځېدو علت په اړه پوز ویلی چې په ابتدایي تحقیقاتو کې معلومه شوې ده چې هلیکاپټر د خراب موسم ښکار شوی دی د بلوچستان د حبزلې د پولیسو یو افسر DSP یونس رضا نن غرمه VOD وته د ټلیفون د لارې ویلی و چې د پوزي هلیکاپټر ملبه یې موندلې ده هغه د پیښې په اړه نور څه نه دی ویلی د هلیکاپټر د پیښې په اړه چې د پرون راهسې په ټویټر خبرونه خپریږي نن کیا بلوس نومي خبریال په ټویټر د سرچینو له قوله داوه کړې ده چې د هلیکاپټر د پیښې په شا د بلوس بیلتون غوښتونکو وسلوالې ډلې لاس و هغه د سرچینو له قوله وایي چې بلوس یاغیانو چې هلیکاپټر په نښه کړی په دې نه و خبر چې په دې کې لوړ پوري پوځي افسران هم سواره دي اخوا د پاکستان د الیکشن کمیشن یا ټاکنو کمیشن مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ درې کسیزه ډلې نن د نهه یا سه شنبې په ورځ فیصله واوروله او ویل چې دا متفقه فیصله ده په فیصله کې وویل شول چې PTI د څلور دېرش بهر ملکیانو نه فنډونه ترلاسه کړي دي اته اکاونټونه یې ښکاره کړي او دیارلس اکاونټونه یې پټ کړي دي او په فیصله کې د ځینو هیوادونو او کمپنیانو نومونه هم ښودل شوي چې پیسې ترې ترلاسه کړی شوي دي الیکشن کمیشن په فیصله کې وویل چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دروغجن سرټیفیکیټ یا اسناد جمع کړي دي د پاکستان د ځای میډیا ترمخه الیکشن کمیشن ویلي تحریک انصاف ګوند د ممنوع فندونو په ترلاسه کولو سره د عین سرغړونه کړې ده. الیکشن کمیشن ویلي دی چې ولې نه چې دغه فندونه ضبط کړی شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکای ولسمشر جو بایدن وای د القاعده ډلې اوسنی مشر ایمن الزواهری د په امر په کابل کې د ډرون الوتکه په کامیاب عملیاتو کې وژل شوې ده. د امریکای د بارونو چارو وزیر وای د زواهری په وژلو یې د ترهګرۍ د ګواښونو په وړاندې خپله ژمنه عملي کړې دي. طالبانو لا د الزواهری د وژنې په اړه څه نه دي ویلي، خو ډرون برید یې غندلې وو. د زواهری پر وژنه نورو هیوادونو او افغان سیاستوالو څه غبرګون ښودلې، تفصیل یې په دې رپورټ کې د دیوا زموږ همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د امریکای صدر جو بایدن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رایستلو پر وخت یې له خپلو خلکو سره ژمنه کړې وه اجازه به ور نه کړي چې افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. ښاغلی جو بایدن پرون د امریکې پر وخت ماښام 9:30 ولست په ځانګړي وینا کې وویل، څنګه چې یو لس کال مخکې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژلی وو، اوس یې د دې ډلې اوسنی مشر ایمن الزواهری وواژه. انصاف تر سره سو او دا ترهګر مشر نور نسته. د نړۍ خلک نور باید له دې وحشي او هوډمن وژونکي ونه ویریږي. امریکا د خپلو خلکو د دفاع لپاره د هغو کسانو پر ضد خپل دوامدار اراده او وړتیا ښکاره کوي چې غواړي موږ ته زیان راورسوي. موږ نن شپه یو ځل بیا روښانه کوو، دا ضروري نه ده چې څومره وخت اخلي. دا مهمه نه ده چې تاسو چیرې پټ یئ. که تاسو زموږ خلکو ته ګواښئ، امریکا به تاسو پیدا کړي او رابهر به مو کړي. صدر بایدن وویل وروسته له هغه چې په کابل کې د الزواهری د ځای په اړه پر ښکاره او د باور وړ ثبوتونو غور وکړ، بیا یې د هدفي برید اجازه ورکړه. وایي د برید پر وخت الزواهری د دې خوندي کور په بالکنۍ کې وو او یوازې هغه وژل سوی او د کورنۍ نور غړي یې د دې کور په نورو کوټو کې وو او هغوی یا نورو عامو خلکو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایمن الزواهری وژنې ته په غبرګون کې ویلي، له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړې. بلینکن پر ټویټر لیکلي، د القاعده د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته نړۍ تر ډېره خوندي ده. امریکا به د هغو کسانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي چې زموږ هیواد، زموږ خلکو او یا زموږ متحدینو ته خطر پېښوي. القاعده ډلې لا هم پر زواهری د ډرون برید او د هغه د وژنې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکی د امریکې د سینټ د استخباراتو د کمیټې مرستیال مارکو روبیو په یو بیان کې ویلي، دا عملیات د هغو ټولو ترهګرو د وژلو لپاره د ژمنې یوه برخه ده چې د 2001 میلادي کال د ستمبر په 11 پر امریکې د برید زموار دي یا اوس هم د امریکې ګټو ته خطر پېښوي. طالبانو لا د الزواهری د وژنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبر پاڼه کې پر کابل د امریکې ډرون برید تایید کړی او په کلکه یې غندلی وو. مجاهد دا د نړیوالو اصولو خلاف کار بللی او په بیان کې لیکلي، دا برید د نړیوالو اصولو او د دوهې تړون ښکاره سرغړونه ده. دا ډول کړنې د تیرو 20 کلونو د ناکامو تجربو تکرار او د امریکې، افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل دی. که د ایمن الزواهری وژنه تایید سي، دا به د امریکې د واکمن ډیموکریټ ګوند لپاره د القاعده په ضد په ترهګرۍ ضد جګړه کې دویمه لویه لاسته راوړنه وي. د دې ډلې مشر اسامه بن لادن هم د ډیموکریټ ګوند د مخکنی ولسمشر باراک اوباما د حکومت په مهال وژل سوی وو. باراک اوباما پر ټویټر د القاعده پر مشر د وړمې ورځې د برید په اړه لیکلي دي، دا خبر د دې ثبوت دی چې په افغانستان کې له جګړې پرته هم د ترهګرۍ ځپل ممکن دي او زه هیله لرم چې دا د 11 سپتمبر د قربانیانو، د کورنیو او د هغه چا لپاره وړه اندازه امن دی چې القاعده زیانمن کړي دي. د افغانستان د مخکنی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د امریکای ډرون برید ته په خبرګون کې پر ټویټر لیکلی، اسامه بن لادن په پاکستان کې وژل شوی او زواهری د جی ایچ کیو په نیول شوی کابل کې ووژل شو. له جی ایچ کیو څخه د امر الله صالح مقصد په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ مرکز دی، خو د پاکستان پوځ او استخباراتو د کابل د نیولو څه دعوه تر اوسه نه ده کړې. د افغانستان د مخکنی استخباراتي ادارې ان ډی اس یا ملي امنیت په خواني مشر رحمت الله نبیل پر ټویټر په پرلپسې ټویټونو کې یو شمیر داوی کړی دی، خو په فایل کې پر کابل د امریکای ډرون برید په اړه پوښتنه کړې چې آیا دا هڅه یو ټکر وو که سودا وه. نبیل پر مخ لیکلی، داسې ګڼل کیږي چې یوازې سراج الدین حقانی او حقانی شبکې په دې کې لاس درلود چې زواهری ته ځای ورکړي. دا اوس د طالبانو لپاره ګرانه ده چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې خپل بایللی باور ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 مې میاشت کې په خپل یو تفصیلي رپورت کې داوا کړې و چې د ایمان الزواهر په ګډون د القاعده ډلې مهم مشران په افغانستان کې دي او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دې ډلې د مشر مولا حبت الله خونزاده نوې بیات کړی دی، خو طالبانو دا رپورت رد کړی و. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان کې د امریکایي ډرون برید په نتیجه کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته دغه ترهګر ډله په مکمله توګه کمزوري شوې، خو اندېښنه ښایي چې د القاعده د منځه تللو سره داعش خراسان په افغانستان او پاکستان کې د القاعده خالی شوی ځای نیول شي. د کوم مخنیوي کول چې د افغان طالبانو لپاره یو لوی چیلنج کېدلی شي. سیرونکو په دې نظر دی چې د القاعده د مشر او نورو غړو په افغانستان کې د موجودګۍ معامله به نه یوازې د افغان طالبانو په ستونزو کې زیاتوالی راولي او د رسمیت پیژندلو کوښښونه به یې متاثر کړي، بلکې د طالبانو په حکومت تورن پاکستان به هم د سخت نړیوال فشار سره مخ شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبریال عبدالرزاق پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د وجنی روستو په منطقه کې د دغه وسلوال شبکې د پیاوړتیا په اړه په پیښور کې مشت خبريال مشتاق یوسفزی وایس اپ امریکا دی ونی واستوای چې د القاعده زیاتره مشران د پاکستان په قبایلی سیمو او افغانستان کې د ډرون په بریدونو کې وجل شوی چې له عملی القاعده کمزور شوی.
مهم خلک دې مشهور دي، ځینې خلک داسې دي چې هغه تل دي اوس د کې چې کوم غټه ستونزه برازي په دې جن کې پاکستان افغانستان کې نوغه اسلامک سټیټ ته د داعش ته، ځکه چې افغان طالبان هم پریشان دي په پرس کې دوی داسې څه ادم چې دی او په دې چې بای باندې غیر ملکی جهت زمونه حبکیږي نو دې سره به داعش نور مضبوطیږي. ما په خپل باندې چې کوم خو ځې نیول ول کې دي دا ښکاري چې په آینده وخت کې دغه
نو موري زیاته کړه د دغه هوایي بریډ سره په افغانستان کې موجود د طالبانو ځینو مشرانو ته هم د امنیت جدي ګواخ متوجه شوه دي.
په افغان طالبانو کې د شرکت په حکومت کې نشته وزیران دي، خو هغه امریکای ته وانټډ دي. امریکای د هغه په سر باندې قیمتونه ایښي نو پر څه دغه دون سره د ګرځي د عملی کینو هغه خپل سکیورټي هم پرېس پاره ده.
د امریکای صدر جو بایدن پرون د ګل په مخام ویلي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د افغانستان په پایتخت کابل کې د امریکای په یو هوایي بریډ کې وجل شوه دي. د پیخور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وای د دې پیخیروستو با په افغان طالبانو نړیوال دباو نور هم سی واشي.
په دې باندې د پابندیانو خبرو زلمیانو سره سره چې ما خل د ویجی د کم د انفارمل ریکګنیشن او یا د دایویل شمشه د جیوري بزنی اکشنز هغه به دي کول نو هغه به هم د ریسپکټ پر شي د دې ویزرز د دې سره نور خلک چې افغانستان ته د بیا د پاکستان د چین د روس غونټي ملکونه چې هغه چې شون کې د امریکای لید ته وري نو زما خیال دا چې په هغه لید په بنیاد باندې د کوم ریاکشن دی هغه به زیات تر فل شي او د ریکګنیشن خبرې په شا باندې نور هم لاړ شي.
نو مولي زیاته کړه چې د نورو گاونډي هیوادونو ترڅنګ د افغان طالبانو په ملاتړ تورن پاکستان هم د سخت نړیوال فشار سره مخ کېدل شي.
په طالبانو باندې رومبه پرشن راځي نو دیم پرشر به دنیا بیا په پاکستان باندې اچي چې دا تاسو تر ټولو نکلوز یا هغه خلک چې پاکستان به تخپل بچي وي پاللې دي هغه ډول ګیم چې کوم په وارن ټرر کې دنیا پاکستان باندې کې وي نو دا خبرې هغه دي چې پاکستان باندې ډېر پرشر راځي دا ایم ایف دا ډیل به نور هم سخت شي دا فیټ اپ چې کوم د ګری لیست نه د وتلو خبرې وي هغه شاید چې بلیک لیست طرف ته خبرې لاړې شي ځکه چې په یورپ کې په امریکا کې پبلک اپینین ډېر زیات په دې خبرو کې مطرح کوي.
خو په امریکا کې میشت سیړونکي او لیکوال مایکل کوګلمن په ټویټر لیکلي امریکای چې بن لادن وجلو نو د پاکستان سره اړیکې تر ټولو خرابې کچې ته لاړې. نو موړی دا هم لیکلي د پاکستان په ممکنه مرسته د زواهري په وجلو سره د پاکستان سره اړیکې په کلونو کې تر ټولو خې کچې ته رسیدلې شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د القاعده مشر ایمن الزواهری د کډونو راهسي د افغانستان او د پاکستان په بیلابلو برخو کې پاتې کېدو او د امریکای د سار باوجود هم تر اوسه په نخ کېدو نه بچ پاتې شوی وو. چیرونکو وايي په پاکستان او افغانستان کې داسي پلویان لرل چې د حفاظت یې یقیني ساتلی وو او د امریکای بریدونو نه به یې محفوظ ساتو. په دې اړه نور حال د پیښور نه د دیو خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ایمن زواهری په اړه ویل کیږي چې د افغانستان ترڅنګ د پاکستان قبایلی ضلعو وزیرستان باجوړ او نورو سیمو کې په تیرو وختونو کې لیدل شوی و. د ملکي او غیر ملکي مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د کال 2016 د جنوري په میاشت کې په دې علاقو کې د امریکا په یو هوایي برید کې ایمن زواهری بچ وتلی و. په دغه برید کې سلور نور د القاعده غړي وژل شوی و. سیړونکو خبريال صدر دا وړوای په پخواني قبایلی علاقو کې د القاعده او افغان طالبانو ډیر اثر پاتې شوی دی. دلته به پاکستانی طالبانو او زوی پلویانو حفاظت کو ځکه ایمن زواهری د امریکا د بریدونو نه بچ پاتې شوی و.
افغان طالبان تر اوسه پورې اخره پورې د دې زیات رول دی او کنټرول دی او بلکې دا ته کبایي لکونه به پورا امریکای خلاف افغانستان کې جنگېدل نو هغه چې کوم القاعده یا سیستم به مخکې سپورت کوو پروټیکشن یې ورکوو هغه شانته تنن ورځې پورې هغه سیستم دی چې دې ملماګانی یا ملمانګانی یا د دې خپل فاندینګ یا یو بل سره سپورت کوي نو دا یو د خپل نتورک یو خپل سیستم دی د اګه د پروټیکشن نمبر کوي یو بل تلا سمور کوي.
سیړونکو خبريال تایرخان دی وته ویل د دې سیمو جغرافیایي جوړښت د سیده چې وسلوال پکې پټ پاتې کیدی شي. بل په دې سیمو کې د القاعده او د نورو وسلوالو خواخوږي هم موجود دي.
ذکر خارجان ازبکان او القاعده په پاکستان په قبایلی په فاټا کې بچو سیدل په خوانه فاټا کې نو اخوم ټول دنیا ته پته ده چې هغه خپل د خلکو کنټرول او دا ټول خلک هم میجارټي عمل ته بیا نور زینو کې نو اخو یو مازی شو او بیا دا د پولی نه اخو تل دی خو تل اوسې نو امریکایانو ته هم پته نه و. امریکایان خو ته پسې ګرځي دا غیته مطلب کسو نو بارال چونکه امریکایانو دا غره تلاش جاری ساتلی وو نو ممکن ده چې دا غی کوم معلومات دا غی کوم خلکو دا غی کوم سرچینه وي دا غی کوم ذریعہ وي او هم دا غی د معلوماتو په بنسټ باندې بنیاد باندې دوی دغه د بریټ کړی وي.
سیړونکو وایي د تیر کال د اگست میاشت وروسته چې کله په افغانستان کې طالبان په واک کې رالل نو د القاعده او نورو ډلو چې د طالبانو ملاتړ ورته ترلاسه فعالیتونه زیات کړ او د نور کله په سیرې احتیاط کم کړو نو ځکه ایمن زواهری شان لوی هدف د امریکایي ډرون بریټ ښکار شو. ارشد مومن وایس اپ امریکا دیوا پېښور.
دا د دیوا خبری خبرونه ده. د سلونکو تر مخه د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په شان د القاعده مشر ایمن الزواهری هم په خاریزه علاقه کې وژل شوی دی. پیښور کې څېړونکو ډیوه ته ویلي دي چې د دې شان کسانو ګیر چاپیره نظریاتي خلک موجود وي او چې هغوی ورته چرته هم پناه ورکوي دوی هلته اوسي. ځینې څېړونکي ګڼي چې د نړیوال فشار له امله ممکن د طالبان د ایمن الزواهري رسمي تدفین ونه کړل شي. په دې اړه د ډیوه د خبریال احسان محمد خان رپورټ تاسو پام را ګرځو.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری چې د امریکا هیل فایر یا د دوزخ اور ډرون توغندي د لارې د کابل په یو داسې قلابند برخه کې وجل شوې چرته چې ورسره جوخت د کابل د والی کور ترڅنګ یو شمیر نور حکومتي چارواکو کورونه هم موجود دي. او دغه د ایمن الزواهری کور د افغانستان صدارتي محل یا ارګ څخه تر نیم کیلومتره هم په کم واټن پروت دی. د دفاعي چارو سړنکار او د پاکستانی پوسټ پوخانه بریګیډیر سید نذیر وای په دې کې هیڅ شک نشته چې ایمن الزواهری د سر امریکا 50 ملیون ډالر انعام یې خوده وو او تر شلو کلونو یې لټون روان وو، خو د نموندل کې دوه وجه هم دا و چې د په غارونو او یا غرونو کې نه بلکې په داسې ځایونو کې پټ شوی لکه چې اوسامه بن لادن او یا د طالبانو مشر ملا عمر
کم لیډرشپ خالی نظریاتی وی او هغه لاندې چې کم خلک کی دا غوی کمانډ نه کوي نه کمانډر یا کمانډر نه وی دا غوی د پاره دا چې زوینه وی چې هغه محفوظ وی یا دا چې زوینه وی چې هغه د چا په خیال خاطر کې ناراضي. لکه څنګه چې ملا عمر د کیمپ نه لګه فاصله کې په یو کلی کې وسیدا او دا هغه کور تلاشی هم شوی دا لیکن هغه هم تلاشی نه دی. دا چې موږ وګورو نو اسامه بن لادن په اپتاباد کې چې هغه هم د چوڑای نه دزې فاصله کې او پاغې کې په یو کور کې وو او دا چې نور هم چې موږ تاریخ کې وګورو نو دا چې هم تخ وو غوښتل کې خلک هغه په خارونو کې او په مضبوطو کورونو کې پیدا شوی دی.
د القاعده شبکې په خانه مشر اسامه بن لادن چې 2011 کال کې امریکایي عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان په اپتاباد خارګوټي کې وجل شوی وو، خو بیا د د مړې امریکایي ځواکونو ته ځان سره ورغړې وو او سمندر ته سپارلې وو. آیا د درې ورځو تیرې دوه ورځو د ایمن الزواهری د جنازې او سپارنې په اړه بیا ولی د افغانستان طالبان چارواکي تر اوسه خاموش دي؟ په دې اړه سړنکار پروفیسر اجاز خټک یو دیوتا وویل
افغانستان کې وو او طالبانو په ظاهر ملمو خو دا چې ای فرصتي هغې په دماغ یاداده چې دا امپریشن ورکول غواړي چې دې خو دلته وو نو زمونږ ملګری نو موږ نو پټ کړی موږ په نامه به ورکړي نو ځکه او نو ورته خوایي جنازه عام کړی وی ډېر خلک ورته راغلی وی ډېر عزت یې ورکړی وی نو بیا به طالبانو ته بیا ګوته نیولې شوه چې ګوره تاسو القاعده سره تعلق نه دی پرېښودی حالانکه هغې نه دی پرېښودی چې پته ده خو مخامخ
په کابل کې میشت عادي وګړي چې د دغه پیخي حساسیت لوجې ځان نه سرګندوي، خو وایي چې د غزای چرته چې په ایمن الزواهری امریکایي ډرون برید تر سره شوه یوازې جګپوړي چارواکي کولی شي دغه حکومتي کلابند ودانو خوا او شاته وردن نه شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د امریکا د دیوا خبري خبرونه ده. د امریکا په هوایي بریډ کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری مړینه احتمال لري چې د دې طرح کړې ټلې اعظم او همغږي و ازموي او په احتمالي توګه د اوږدې مودې راهسې جوړ شوي د جانشینې پلانونه د فشار لاندې راوړي. په دې اړه د وایس اف امریکا د خبریال جیف سلډن رپورټ درته زموږ د ډیوا همکارا نگین شاه وړاندې کوي.
ورستی استخباراتي ارزونو خبرداري ورکړې وو چې داسې ښکاري چې القاعده په خپل مشرتابه کې د نسبی ثبات له دورې څخه ګټه پورته کوي او دا چې دا ډله د افغانستان د طالبانو له واک څخه هم ګټه پورته کوي او د القاعده مشرتابه د پخواني په پرتله په آزاد توګه خبري کوي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی وو چې نړیوال شرایط د القاعده په ګټه دي. د القاعده بل خبرداري دا وو چې القاعده د خپل سیال اسلامي دولت په پرتله د مستقیم ګواخ یو لوی ذریعہ جوړېدي شي. یوازې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ځینې پخوانی چارواکي او سیړونکي خبرداري ورکوي چې که څه هم القاعده هم په افغانستان کې لخپلې نوې موندل شوې ازادۍ څخه د خپلې درجه بندۍ او جانشینی مستحکم کولو لپاره استعمال کړي، خو په دې اړه جدي پوښتنې شته چې جغرافیایي اندېښنو او د ترهګرۍ ډلې د افریقایي ملګرو مخ په زیاتېدونکي اثر رسوخ پر وړاندې به دا منصوبې عملي کړل شي او کنه. د ترهګرۍ ضد یو پخوانی لویدیز چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ته وویل دا د القاعدې لپاره یو چیلنج دی. په ځانګړې توګه چارواکی د نړۍ د یو شمیر استخباراتي ادارو لخوا د الزواهری د اوږدې مودې وارث سیف العدیل د وضعیت په اړه اندېښنو ته اشاره وکړه. د القاعدې دریم نمبر عبدالرحمن المغربي د ترهګرۍ ډلې عمومي مدیر او د هغې د رسنیو د عملیاتو مشر هم په ایران کې دی او د القاعدې د څو ټیټپوړو چارواکو سره یو ځای دی. په هر صورت د امریکا نور استخباراتي او ډیپلوماټیک چارواکي په خپلو ارزونو کې ډیر محتاط دي. د تهران او القاعدې ترمنځ اړیکې د اسانتیا په توګه بیانوي او وایي چې زیاتره د ورکړې راکړې معاملات دي. د امریکا د انتظامیه یو جګپوړي چارواکي د دوشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د القاعده لپاره د الزواهری مړینه یو د پام وړ ضربه ده او د دې ډلې توان به کمزورې کړي چې د امریکا د هیواد په شمول د عملیاتو توان ولري. خو یو شمیر څېړونکي او پخوانی چارواکي اندېښمن دي. د امریکن انټرپرس انسټیټیوټ یوې همکاري کیتھرین زیمرمن د امریکا غږ ته لیکلي پیغام له لارې وویل د الزواهری وژل د القاعده خاتمه نه ده. یاد دی وی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبه په ورځ ولسته په ځانګړي وینا کې وویل د د په امر امریکای په کابل کې کامیاب عملیات کړی دي او د القاعده ډلې اوسنی مشر ایمن الزواهری یو ډرون برید کې وژل دی.
د پاکستان پوسټ منلی چې پرون ماخام په بلوچستان کې د پوسټ کوم هلیکاپټر بې درک شوی د هغې ملبه موندل شوی او په هلیکاپټر کې د لیفټننت جنرال سرفراز علي په ګډون شپږ واړه پوځي افسران مړه شوي دي. په دغه نور تفصیل د کوټه نه د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان پوسټ تایید کړ چې پرون ماښام چې په بلوچستان کې د پوسټ کوم هلیکاپټر بي درک شوی وو د هغه ملبه موندل شوی او په هلیکاپټر کې د لیفټننت جنرال سرفراز علي په ګډون شپږ واړه پوځي افسران مړه شوی. د پاکستان پوسټ نن د نهه یاسې شنبې په ورځ د هلیکاپټر د غورځېدو د پیښې او پکې د پوځي افسرانو مړینې تایید کړي او ویلي چې د هلیکاپټر ملبه د وینډر په مساګور سیمه کې ترلاسه شوی ده. پوځ ویلي هلیکاپټر په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو په مرسته بوخت وو. د هلیکاپټر د غورځېدو د علت په اړه پوځ ویلي په ابتدایي تحقیقاتو کې معلومه شوی چې هلیکاپټر د خراب موسم ښکار شوی دی. د بلوچستان د حب ضلع پولیسو یو افیسر ډي ایس پی یونس رضا نن غرمه وبي ویډیو ته د ټلیفون له لارې وویل کوم هلیکاپټر چې لیدلی وو د هغه ټوکړې موندلې او دا غرنۍ سیمه ده. د هلیکاپټر د پیښې په اړه له پرون راهیسې پر ټویټر هم خبرونه خپریږي او نن د کیا بلوچ په نامه خبریال پر ټویټر د سرچینو له کوله دا وکړي چې د پوځ هلیکاپټر د پیښې تر شا د یو بلوچ بیرتون غشتونکو وسلوالې ډلې لاس دی. هغه د سرچینو له کوله ویلي بلوچ یاغیانو چې هلیکاپټر په نقشه کړی هغه وخت په دې نو خبر چې په دې کې لوړ پوړي پوځي افسران سوار دي. خو د دغه دعوی په اړه د دې خبر د خپرېدو تر وخته کومې وسلوالې بیرتون غشتونکو ډلې په خپل ذمہواري منلې او نه هم د پاکستان کوم چارواکو په دغه اړوند کوم دریز مخې تراغلی. پوځوای په یاد هلیکاپټر کې په سورو پوځي افسرانو کې د دولسم کور کمانډر یا د کوټي کور کمانډر لیفټننت جنرال سرفراز علي، ډایرکټر جنرال پاکستان کوست ګارد برګیډر امجد حنیف، د دولسم کور سی سی انجینیرینګ څانګې برګیډر خالد، پایلټ یا چلوونکی میجر سعید، مرستیال چلوونکی میجر طلحه منان او د هلیکاپټر یو کارمند نایک مدثر فیاض شامل وو. د ځای خبریالانو او عسکري سرچینو په خبره جنرال سرفراز تر اوسنۍ پوځي ذمہواري وړاندې په بلوچستان کې تر دوه کاله زیاته موده د اف سي ځواک مشر یا آی جی ام پاته شوی وو او تر هغه وړاندې هغه د پوځ د څارګري ادارې ایم آی مشر هم پاته شوی وو. له دې وړاندې پرون د ګل شنبې په ماښام د پاکستان پوځ ویلي وو د پوځ د هلیکاپټر سره یې رابطه کته شوې ده. پوځ ویلي وو د پاکستان د آرمی ایویشن هلیکاپټر کوم چې په لسبیله کې د سیلاب ځپلو په مرسته کې برخه لرله له هوایي ترافیک کنټرول سره یې رابطه کته شوې. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې له بلوچستان څخه د پوځي چولا کې ورکیدل د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي نن له پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د پیښې په اړه ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو هم د هلیکاپټر پر پیښه خفګان ښودلې دی. په بلوچستان صوبه کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د وسیا په شکل بارانونو له امله په ټول ایالت کې خونړي سیلابونه راغلي دي. د آفتونو پر وخت مرستندوی ادارې پی ډی ایم ای رپورټ دی چې د روانو بارانونو او سیلابونو له امله په صوبه کې یو څه شپږ دیرسته نمړه او ډیری ټپیان شوي دي. د ایالت په سیلاب ځپلو سیمو کې د پی ډی ایم ای ټیمونو تر څنګ ځلي حکومتونه، ایف سي ځواک او د پاکستان د آرمی عسکر هم د خلکو په ژغورنو او مرستو کې برخه اخلي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
ستړي مشهیدا د امریکا غاګ دی وی خبري خبرونه ده. زه ستاسو قربانه منزه شهید تاستا هر کله وایم. نن د سه شنبه نه ورځ کال 2022 د اگست د میاشتې 2 منېټه ده. وخشوی دا محال په افغانستان کې د مازیګر شپک، پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمی، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. اول غوښی د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکې ولسمشر جو بایدن وایي د القاعده مشر ایمانل زواهری د هغه په امر په کابل کې په ډرون برید کې وژل شوی دی. اخوا د پاکستان پوځ تاییده کړې ده چې پرون ماښام په بلوچستان کې د پوځ کوم هلیکاپټر چې بې درکه شوی د هغې ملبه موندل شوې ده، او په هلیکاپټر کې د لفټنن جنرال سرفراز علي په ګډون شپږ واړه پوځي افسران مړه شوي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي پر تحریک انصاف له بهره د ممنوع چندو اخیستل ثابت شول. تاسو د خبری خپرونې مهم سرټکی واوریدل، اوس غواک شئ د خبرونو تفصیل ته. د امریکې ولسمشر جو بایدن وایي د القاعده مشر ایمانل زواهری د هغه په امر په کابل کې په ډرون برید کې ووژل شو. د امریکې صدر جو بایدن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د راایستلو پر وخت یې له خپلو خلکو سره ژمنه کړې وه چې اجازه به نه ورکوي چې افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. د القاعده ډلې مشر ایمانل زواهری په افغانستان کې د امریکې د استخباراتي ادارې CIA د بی پیلوټه جون الوتکې په برید کې وژل شوی دی. طالبانو لا د هغه وژل نه دي تایید کړي، خو دا برید یې غندلی دی. ولسمشر بایدن وویل وروسته له هغه چې په کابل کې یې د الزواهری د ځای په اړه پر ښکاره او د باور وړ ثبوتونو غور وکړ، بیا یې د هدفي برید اجازه ورکړه چې هغه په یو ځل او د همیشه لپاره د جګړې له ډګره لیرې کړي. ولسمشر بایدن وایي د برید پر وخت الزواهری د دې خوندي کور په بالکنی کې وو، او یوازې هغه وژل شوی دی او د کورنۍ نور غړي یې د دې کور په نورو کوټو کې وو، او هغوی یا نورو عامو خلکو ته پکې زیان نه دی رسیدلی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایمانل زواهری وژنې ته یې په غبرګون کې ویلي له افغانستانه یې د ترهګرۍ د ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي دي. همداراز له ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي د امریکې د سینټ د استخباراتو د کمیټې مرستیال مارکو روبیو په یو بیان کې ویلي دي چې د عملیات د هغو ټولو ترهګرو د وژلو لپاره د ژمنې یوه برخه ده چې د 2001 کال د سپټمبر په 11مه پر امریکې د برید ذمهوار دي، یا اوس هم د امریکې ګټو ته خطر پیښوي. اخوا د پاکستان پوځ تایید کړل چې پرون ماښام په بلوچستان کې د پوز کوم هلیکاپټر بې درکه شوی د هغې ملبه موندل شوې ده، او په هلیکاپټر کې د لفټنن جنرال سرفراز علي په ګډون شپږ واړه پوځي افسران وژل شوي دي. د پاکستان پوز د پیښې تایید نن د نهې یا سې شنبې په ورځ د اګست په 2مه د هلیکاپټر د غورځېدو او پکې د پوځي افسرانو مړینې تایید کړی دی چې د هلیکاپټر ملبه د لزبیلې د وندو په موسا ګوټ سیمه کې ترلاسه شوې ده. پوز ویلی هلیکاپټر په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو په مرستو بوخت و. د هلیکاپټر د غورځېدو علت په اړه پوز ویلی چې په ابتدایي تحقیقاتو کې معلومه شوې ده چې هلیکاپټر د خراب موسم ښکار شوی دی. د بلوچستان د حبزلې د پولیسو یو افسر ډي اس پي یونس رضا نن غرمه وی او ډي وته د ټلیفون د لارې ویلي و چې د پوځي هلیکاپټر ملبه یې موندلې ده. هغه د پیښې په اړه نور څه نه دی ویلي. د هلیکاپټر د پیښې په اړه چې د پرون راهسې په ټویټر خبرونه خپریږي، نن کیا بلوس نومي خبریال په ټویټر د سرچینو له قوله داوه کړې ده چې د هلیکاپټر د پیښې په شا د بلوس بیلتون غوښتونکو وسلوالې ډلې لاس و. هغه د سرچینو له قوله وایي چې بلوس یاغیانو چې هلیکاپټر په نښه کړې، په دې نه و خبر چې په دې کې لوړ پوري پوځي افسران هم سواره دي. اخوا د پاکستان د الیکشن کمیشن یا ټاکنو کمیشن مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ درې کسیزه ډلې نن د نهې یا سې شنبې په ورځ فیصله واوروله. وی ویل چې دا متفقه فیصله ده. په فیصله کې وویل شول چې پی ټی آی د څلور دېرش بهر ملکیانو نه فنډونه ترلاسه کړي دي، اته اکاونټونه یې ښکاره کړي او دیارلس اکاونټونه یې پټ کړي دي، او په فیصله کې د ځینو هیوادونو او کمپنیانو نومونه هم ښودل شوي چې پیسې ترې ترلاسه کړې شوي دي. الیکشن کمیشن په فیصله کې وویل چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دروغجن سرټیفیکیټ یا اسناد جمع کړي دي. د پاکستان د ځایي میډیا تر مخه الیکشن کمیشن ویلي تحریک انصاف ګوند د ممنوع فنډونو په ترلاسه کولو سره د آئین سرغړونه کړې ده. الیکشن کمیشن ویلي دي چې ولې نه چې دغه فنډونه ضبط کړی شي. د خبرونو پای.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د الیکشن کمیشن درې کسیزه بنچ د تحریک انصاف ګوند د ممنوع فنډونو مقدمې د فیصلې اعلانولو په محل ویل دي چې دغه ګوند منع شوي فنډونه ترلاسه کړي دي، او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کال 2008 څخه تر کال 2013 پورې الیکشن کمیشن کې د دروغو اسناد جمع کړي دي. د الیکشن کمیشن له اړخه تحریک انصاف څخه 15 ورځو کې د دې د علت څرګندولو غوښتنه شوې ده. د قانون پوهانو تر مخه د الیکشن کمیشن د پریکړې پر وړاندې حکومت سپریم کورټ کې د تحریک انصاف د فنډونو په معاملې ریفرنس دایرول شي چې له عمله یې عمران خان د ستونزو سره مخ کېدی شي. نور حال د اسلام آباد نه د ریوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف د ممنوع فنډونو مقدمې پریکړه اورولې چې پکې ویل سوي دي چې تحریک انصاف منع سوي فنډونه ترلاسه کړي دي. د پاکستان د الیکشن کمیشن درې کسیزه بنچ د جون په 28 نیټه خپل پریکړه محفوظه کړې وه، او دغه متفقه پریکړه د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا لخوا واورول سوه. د الیکشن کمیشن د 18 پاڼو په پریکړه کې ویل سوي تحریک انصاف د کینیډا او امریکا په شمول د 14 بهرنیانو څخه فنډونه ترلاسه کړي، اته اکاونټس یې ښکاره کړي او 14 اکاونټس یې پټ ساتلي. او په دې اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کال 2008 څخه تر 2014 پورې د دروغو اسناد جمع کړي دي. الیکشن کمیشن پی ټی آی ته د شوکاس یا علت څرګندول نوټس جاري کړي او ویلي چې ولې نه د پی ټی آی فنډونه ضبط کړي سي، ولې چې د بانک اکاونټس پټول د آرټیکل 19 خلاف ورزي ده. د فیصلې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې د تحریک انصاف مشرانو د الیکشن کمیشن څخه د نورو سیاسي ګوندونو فنډونو په اړه د پریکړې د اورېدنې غوښتنه هم وکړه، او د ګوند مشر فواد چودري ویل
یہ فیصلہ آج کا درست نہیں ہے، جو اکاؤنٹ جو کھولے ہیں جن میں پیسے ہیں وہ سبسیڈری اکاؤنٹس ہیں.
نہ نہ پریکړه صحیح نه ده. د کومو اکاؤنٹس خبره چې سوي هغه ماتیت اکاؤنٹس دي چې نه ضبط کېدی. په دې اړه وفاقي وزیر خرم دستگیر د مطبوعات سره خبرو کې ویل
مجاز ادارے نے حقائق کا تعین کر دیا ہے، اب ہمیں 63(1)(f)
مجاز اداری یا الیکشن کمیشن حقیقتونه وټاکل. اوس په وفاقي حکومت د آرټیکل 2(1)(f) او 14 په اړه سپریم کورټ ته ځیم. د سپریم کورټ د پاره د غرنګ سیاسي مقدمه هر کله یو امتحان وي چې له سبب ضروری دی چې د غرنګ معاملې فل بنچ واوروي. دوی زیاته کړه د الیکشن کمیشن پریکړه ثابته کړي چې عمران خان په بهرني ایجنډا وو، او د بهرني فنډینګ د لاریا پاکستان د بے ثباتی سره مخ کړي وو. ستر قانون پو لطیف افریدی هم وی وی ډیو سره خبرې کوي. وایم
پاکستان الیکشن کمیشن دا کوم فیصله وکړه د دې پر را کې مرکزی حکومت چې دی د دوی خلاف په سپریم کورټ کې یو ریفرنس داخلول شي چې هغه سپریم کورټ ته وایي چې دوی څنګه دروغ ویلي دي، د مخالف ملکونو نه او د مخالف حکمرانانو له پیسې اخیستي دي. لهذا د دوی خلاف دې کاروایی وشي او دا پارټي دې بدل ماته شي.
د پاکستان تحریک انصاف پر ضد اکبر اس بابر چې د ګوند په خوانی مشر وو کال 2014 کې الیکشن کمیشن کې د ممنوع سرچینو څخه د فنډونو ترلاسه کولو مقدمه درج کړې و. اکبر اس بابر د الیکشن کمیشن پریکړه لویه کامیابی ګرځولې او د عمران خان څخه غوښتنه کړې چې استعفا دي ورکړي او تحریک انصاف دې نظریاتی مشرانو ته وسپارل سي. په تیرو ورځو کې د برتانیې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز خپل یو څېړنیز ریپورت کې ویلي وو چې په کال 2014 کې عارف نقوی نومي کس پی ټی آی ته په درې قسطونو کې 1,00,000 ډالره رالېږلي دي. د الیکشن کمیشن دغه پریکړه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پنجشنبې په ورځ د الیکشن کمیشن مخې ته د پرامنه احتجاج ژغ کړی، او د الیکشن کمیشن د چارواکو څخه یو ځل بیا د استعفا غوښتنه کړې ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د بډو رشوتونو د مخنیوي قانون ادارې یا د نیب پخوانی مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په اسلام آباد های کورټ کې د لادرکه کسانو د کمیشن نه د لرې کولو په اړه د پارلماني کمیټې د سفارښتنې خلاف یو درخواست جمع کړې دی. دغه کمیټه ته د لادرکه شو خلکو د یوې کورنۍ غړي د جاوید اقبال خلاف د زورونې شکایت کړی وو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د دیوا خبریال الیاس خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د احتساب ملي ادارې نے پخوانی چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال د پبلک اکاؤنٹ کمیٹی احکامات پر ضد اسلام آباد ہائی کورٹ کے خواص جمع کړي په کوم کې چې ویل شوی دی چې د دلادرک خلکو په اړه د پلټنو سرکاری کمیشن د مشر د چوکۍ نه لری کولو د سپارښتنې اختیار د پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سره نشته او د پی ای سی چیئرمین د خپل اختیارات او غلط استعمال کړي دی او عدالت دی پی ای سی د ده پر ضد کاروائی کولو نامه نکړي. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی په 9 جولای جسٹس جاوید اقبال د نانا طیبہ گل په شکایت باندې راغخته او چاچی د کمیټۍ چیئرمین ته یو خط لیکلو او پاغه کې د د پر ضد د جنسي زورونه تورونه لګولیو. هم په دغه غونډه کې د پخوانی نیب چیئرمین پر ضد د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنه مسعود جنجو لخوا هم کمیشن ته د لادرک خلکو د کورونو زنانو د ورتک په وخت د جسټس جاوید اقبال لخوا د دوی د زورونه تورونه باندې هم بحث شوه او د پی ای سی چیئرمین نور عالم خان د نیب پخوانی چیئرمین جاوید اقبال باندې د زنانه زورونه تور لګولیو او د په زور د لادرک خلکو د پلټنو کمیشن د مشرۍ نه لری کول سپارښتنه کړې وه. وی او ای ډیو سره خبرو کې د پی ای سی یو غړي ډاکټر رمیش کمار ویناوا چې پبلک اکاؤنٹ کمیټي د هر ځای حساب کتاب یا احتساب کولو اختیار لري او دوی ته که یو شکایت راشي نو اوریدلی شي. د نوموړي ویناوا زه ګڼم چې د احتساب نه چاته پټېدل نه دي پکار. نیب چې پخپلا د احتساب کولو اداره ده او دا پخپلا د احتساب نه پټېږي نو بیا خو به ټول نظام خراب شي. د بشري حقوقو او ښځو حقوقو لپاره کارکونکي او قانون پوه مهبش محب کا کاخل اډوکیټ ډیور ډیو ته ویلي چې جاوید اقبال د جنسي زورونې د لګول شوي تورونو په اساس د هغه خلاف د کار په ځای کې د ښځو په جنسي توګه د زورولو د کال 2010 د قانون د لاندې کاروایی کېدای شي او وایي په کار ده دې باندې اقدام پورته کړی شي چې د آینده لپاره په غټو او طاقتور چوکو ناس کسانو لپاره یو مثال جوړ شي او هغوی به ویریږي. د احتساب ملي ادارې په مشر جاوید اقبال طیبه ګل د جنسي زورونې تورونه لګولي او د دغو تورونو د ثبوت په توګه یو ویډیو او څو غږیز پیغامونه هم په میډیا او ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. پاکستان کې د بشري حقوقو د سار غیر دولتي خپلواکه کمیشن ایچ آر سی پی هم روانه میاشت د احتساب ملي ادارې نه په چیرمین جسټس جاوید اقبال د لګول شوي حیرانوونکو تورونو بې پلو پلټنو غوښتنه کړې ده. د نیب پخوانی چیئرمین که څه هم د پی ای سی تیرې غونډې ته د سپیناوي لپاره نه وړاندې شوی خو مخکې نوموړي د طیبه ګل دغه تورونه رد کړي دي. بېلابېلو څېړونکو هم د طیبه ګل پر ضد د احتساب ملي ادارې د پخوانی چیئرمین دا مبینه زورونه د ریاست خلاف یو فردي جرم ګرځولې او وایي باید د هیواد عدالتي نظام د ځان احتساب وکړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان په بلوچستان صوبه کې د مساحتي بارانونو له امله په یو خوا ته خلک سپری شوي دي، دغه سې په صوبه کې فصلونو ته هم لوی زیان رسېدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم میاں شهباز شریف تیره ورځ د صوبې دوره کړې وه خو دوی د کروندګرو د تاوان لپاره د مرستو هیڅ اعلان نه دی کړی. په صوبه کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې یا پی ډی ایم ای ویلي دي چې په 2 لک اکړه ځمکه میوهدار ونې یا درختې هم د اوبو لاندې راغلي دي. نور تفصیل د چمننا د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدی پر رپورٹ کې اورو.
د بلوچستان د زمیندارانو سازمان اکشن کمیټي ویان کاظم خان اڅکزی وویل ډیوا ته وویل په بلوچستان صوبه کې توپانی په شکل برانونو زمیندارانو ته په لوی کچه مالی زیانونه اړولې دي. میوهدار درختی او مختلف سبزیانو کې تی سیلابي اوبو وړې دي. کاظم خان اڅکزی په وینا وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف تیر ورځ بلوچستان د دورې په محل د زمیندارانو د پاره خصوصي مالی مرستو اعلان ونه کړ. باید وزیر اعظم زموږ مالی ځانونو په پام کې نیولی وای او خصوصي پیکیج اعلان کړی وای.
دغه سیلابي توفاني بارانونو ډیر ډیمونه مات کړل چې تیو پالیزونو انګورو ټول شانت ډیر غټاونونه واوښتل. برمی سره ګډ شوی شمسیانی مات شوی. هغه د پاره وزیر اعظم شهباز شریف اعلان وکړي. د وزیر اعظم شهباز شریف تیو مایس کون دوره و د بلوچستان په والا باندې بلوچستان د ځمیدارانو لپاره به یو پیکیج اعلان کړي.
وزیر اعظم پاکستان تیر ورځ د کلاسیپلا او چمن دوره وکړل او په سیلابونو کې وژل شوي کسانو خپلوانو ته 10 لک روپۍ امدادي رقم هم ورکړی او د سیلابونو له امله ویجاړ شوي کورونو لپاره 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکول اعلان هم وکړی. خو پی ډی ایم ای په خپل رپورت کې ویلي دي په ایالت کې پر 2 لک اکړه ځمکه باندې ولاړ پستون سیلابي اوبو وړي دي. خو د زمیندار اکشن کمیټي ویان کاظم اسکزی دغه تلاپا ډیر کم بولی. نو موړي وویل سو دومر زیانونه خو یوازې په کلاودلاب شین او کلاسیپلا زلو کې سوي دي. د ایالت د څلور ډیرس زلو څخه تر اوسه مرستیال کمشنرانو د رپورټ اعلی چارواکو ته نه دی رالېږلې، ځکه پیډیمي دغه رپورټ مکمل نه دی. خو د کلاسی پلا د شرن جوګیزی یو زمیندار اختر محمد به ویو دی وته وویل چې د دوی په یونین کونسل ووم کې پرمزه کولار هر څه سیلابي وبو وړي دي.
دلته باندې نه یوړل درښت یوړل کوم ساهان سو د مالمویشي د پاره غا غړ سو مالمویشي په دې کې علاق سو لو پاس کرتان شپ او دا را کوم خيصور کتاب شای زی کوارد نمبر 7 په نامه باندې کوم اریا ده او لاغه یونین نمبر 7 سره مسلک تحصیل کلاسی پلا سره تعلق لري.
اجاب الله نورزی د کوټي په پروت منډي کې یو سوداګر دی. د وویل چې سیلاب زپلو سیمه څخه سکه تازه میوه او سبزیان را روان دي، هغه د خرابې لامل په ډیر کم کې مدد ته خرڅیږي.
انګور مستون کانک پشن او د ګلستان ایریا سره تلل دا انګور راځم دغه قیمتونه دونه دي چې کارټنو د کرایه خرچنه جوړي چې کوټه د مستون بود د ایریا ټماټر ډیر تبا کړ چې مشکی خټکی د خراب کې د فصلونه بالکل ختم کړل. د مشکی او د خاران د مل د دی لا کو پیاز خراب کړل. پر روانو وختو کې به پیاز ټماټر او د انګورو قیمتونه ډیر پورته سیغه پدې چې فصلونه ختم سول.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام کمی ادارې لخوا د جولای پر 1 جاري سوي رپورټ شای چې په دولت کې سیلابي اوبو څخه رامنځته سوي پیښو کې 444 کسان وژل سوي دي، 415 ژوبل دي، 64000 کورونه ته زیان اوښتی دي او 4400 تعداد کې مالداري هم سیلابي اوبو وژلې ده. خو زمیندارانو ته اوښتي ځانونو په حق له تر اوسه انډیمیت څه نه دي ویلي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
دا د وایس اف امریکا دیبا دا اوس وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې دی زمونږ د ډیوا همکار مختار خلیل.
پاکستان کې د ګرانې په موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار دی نیوز انټرنیشنل یو تفصیلی اداریه لیکلې ده. دی نیوز د خپلې ادارې په شروع کې لیکي چې د ګرانې دا شره په دی وجه هم زیاته پریشان کنده چې د دې د ختمېدو یا راکمېدو څخه علامې هم نخکاری. د پاکستان حکومت د تیلو د سرکاري کمپنۍ د پاکستان سټیټ آئل د دیوالیا کېدونه د بچکورو د پاره د نکو پوندو زور لګولې دی. د پاکستان سټیټ آئل د مالی تباهۍ نه بچکول په حکومت په دی وجه هم ډیره لازمه ده چې پی ایس او د پاکستان د تیلو د رصد د نظام د ملا د تیل حیثیت لري او د پی ایس او د خارجي قرضو د ادایګو ټول ذمہواري هم د پاکستان د حکومت په سر ده. هر کله چې د ملک په خزانه کې خارجي کرنسی د نشت برابر ده، حکومت د سرکاري ادارو په ذمہ د پی ایس او د بقایا جاتو پی ایس او ته په ادا کولو زور راوړلې ده او دا یقینا چې د حکومت یو ښه اقدام ده. خو آی ایم ایف سره د خپلې لوزنامي په ځای د ساتلو لپاره ضروری ده چې اضافي ترسیلات زر یا پیسې ټکی راټولې کړي شي. په داسې صورت کې به د یو وړوکي بجټ پیش کول لازمی وي. ولې د وړوکي بجټ پیش کول هم بې شکه چې د زهرو ګټ تیرول دي. خو د خزانې د وزیر د مفتا اسماعیل په باره کې ویلې کیږي چې هغه به د دې وړوکي بجټ پیش کولو د پاره هم سجواز الټي. په دې لړ کې داسې علامه ښکاري چې مفتا اسماعیل به د تړلي یا د مستقل ټیکس د خپلې فیصلې نه پشا شي، د کمی د لاسه چې د وړو کاروباریانو مرای د وړاندې نه خفه دي. د مفتا اسماعیل خیال دی چې د لاسه د وتی آمدن د واپس بوت کولو محفوظ لارې چارې هم شته دی او د پی ایس او د دیوالیه کېدونه د بچکورو د پاره اضافي آمدن پیدا کول ممکن نه. خو په دې کې سیاسي خطر ضرور شته. د فوج د سرلخکر تیره میاشت د امریکې یوې زنانه وزیر ته د ټلیفون کولو سفارتکارۍ د پاکستان په باره کې د امریکې سیاسي اندېښنې نیم په نیمه راکمې کړې دي. په موجوده حالاتو کې به د جنرال باجوا ټلیفون د فوج لخوا د حکومتي پالیسو مرستې سره تعبیر کولی شي. په دې مابین کې د خزانې د وزارت او د سټیټ بینک شریک بیان هم یو ښه اقدام دی او د دې به په بازارونو او منډو ښه اثر پریوزي. د روپۍ د بې قدر کېدو په حق له د خزانې د وزیر د مفتا اسماعیل دا خبره زیني چې دا د جذباتي ماحول له سببه بې قدر شوې ده. خو چې کله د بجټ په هدفونو په سختۍ سره د اودرېدو بیان ورکولو نو دغه وخت د ډالر قیمت 238.4 روپۍ ته رسیدلی و. دا خود بینکونو دننه سرکاري نرخ دی. پرانستی بازار کې خو ډالر 201 روپے ته رسیدلې دی، او په دې حالاتو کې د ډیزل د نرخ په اوچتولو بګرانی نور زیاتیږي. هر کله چې خلک د ګرانۍ د لاسه د وړاندې نه د دوه وخته روټۍ محتاج شوي دي. د خزانی وزیر که د خپلو اقداماتو په باره کې هر څومره باډی کوي، خو دا حقیقت دی چې یو داسې چقیدلې تن چې خپلو بچولو د رزق پیدا کولو جوګه نه دی پاتې، هغه به د خزانی د وزیر په ترو ترسکونو خبرو نور څنګه وغولیږي. اوس خو مفتا اسماعیل هم دا خبرې شروع کړي دي چې د هغه مالی پالیسو یقینا چې لویه تباهي خوره کړې ده، خو د هغه دلیل اوس هم دا دی چې دیوالیه کېدو نه د بچ کولو دپاره به دا تریخ ګوټ لازمن تیرول وي.
دا د وایس اف امریکا دی ودا. د ملګرو ملتونو سرمنشي تیر ورځ د اټومي وسلو د مخنیوي یا نیوکلیر نان پرولیفریشن غونډې په مهال خبرداري ورکړې چې د لا زیاتو اټومي وسلو جوړولو خطرې مخ په زیاتېدو دي، او د مخنیوي لپاره یې ساتونکي هیوادونه په کمېدو دي. نوموړي زیاته کړې چې نن ورځ انسانیت یوازې یو غلط فهمي ده، او د اټومي تخریب د یوې غلطې اندازې په حساب لري دي. نوموړي خبرداري ورکړې چې د منځني ختیځ نه د کوریایي جزیرې پورې د اټومي وسلو د کارولو ترڅنګ په اوکراین د روس برید لانجه هم روانه ده. د نوموړي په وینا دا مهال په نړۍ کې نږدې 14,000 اټومي وسلې موجود دي. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا ډیوا زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرس تیره ورځ د اټومي وسلو د خورېدو مخنیوي یا نیوکلیر نان پرولیفریشن غونډې ته د وینا په وخت ویلي، د نړۍ حکومتونه د قیامت یا د تباهۍ د ورځې لپاره اټومي وسلې راغونډوي او په دغو بلیونونو ډالر مصرف کوي، او په دغه کې غلط یا خطا امنیت لټوي. نوموړي ویلي د دغه وسلو زموږ په نړۍ کې د ساتلو هیڅ ځای نشته، او زیاته کړې ده چې خلک د دویم نړیوال جنگ اثرات هیرونکي دي. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې هغه به د اګست په 6 نیټه د جاپان هیروشیما ښار سفر کوي، چرته چې واو یا کال وړاندې د امریکا لخوا کارول شوي اټمي وسلې په یاد کې غونډه کیږي. د اټمي وسلو د خورېدو مخنیوي معاهده یا لوزنامه یا NPT چې په کال 1900 کې پیل شوې وه، تر مخه یې په ټولو هیوادونو غږ شوی چې د اټمي وسلو د خورېدو مخه ونیسي، د وسلې ختمول زیات کړي، او د اټمي توانایي پر امن استعمال سیوا کړي. ښاغلی ګوټیرس په هیوادونو غږ وکړو چې د اټمي ټیکنالوژي پر امن استعمال سیوا کړي، او د پاک انرژي ترڅنګ په طبي څانګه کې کارول ډیر کړي. نوموړي ویلي که د پر امن مقصدونو لپاره وکارول شي، دا ټیکنالوژي د نړۍ لپاره لویه ګټه ده. په دغه غونډه کې د روس لخوا د اوکرین پر ضد د اټمي وسلو د کارولو خبرداري غندنه د نړۍ د ډیرو مشرانو لخوا وشوه. په دغه کې د پیسیفیک سیمې او نارډیک هیوادونو مشران هم شامل وو. د امریکا خارجه سیکرټر انټونی بلینکن وویل چې په جنوري کې د نړۍ 15 اټمي هیوادونو برتانیې، چین، فرانس، روس او امریکا ټولو دا منلې چې اټمي جګړه نشي ګټل کېدلې، او په کار نه ده چې اټمي جګړه وشي. ښاغلی بلینکن وویل ورپسې په بل میاشت کې روس په یوکرین پوره یرغل وکړو، او د اټمي وسلو د کارولو دړکې ورکړي، او د روس صدر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړو چې کوم هیوادونه د اوکرین د دفاع مرسته کوي هغه به داسې ځواب وویني چې په خوا به یې په تاریخ کې نه ویدیدلې. د روس لخوا د اروپا تر ټولو لوی اټمي پلان د نیولو اړخ ته د اشاره په وخت د امریکا د خارج چارو سیکرټر زیاته کړه چې روس اوس دغه پلان د پوځي مرکز په توګه کاروي، ځکه دوی ته معلومه ده چې اوکرین بیرته دغه پلان نشي نیولی، ځکه که دوی برید کوي نو اټمي ریئکټر په نښه کولی شي. بلینکن ویل په نړۍ کې د اټمي وسلو کارولو لپاره هیڅ څه نشته، او په کار ده موږ ټول د دې ردولو لپاره یو ځای ودرېږو. د جاپان وزیر اعظم هم په دغه غونډه کې د روسي ګامونو په اړه د نړۍ اندېښنې په ګوته کړې. نوموړي وویل د روس لخوا په اټمي مرکزونو بریدونه باید برداشت نه کړی شي. د اټمي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې یا IAEA مشر یادې غونډې ته وویل چې د روس لخوا د اټمي خشاک پاکولو و بټو نیول د نړیوال قانون سرغړونه ده. تمه ده روس به د دغه غونډې په اخره کې وینا کوي. د نړۍ 15 اټمي هیوادونو په شمول 191 هیوادونه په دغه غونډه کې ګډون کوي چې د اگست 26 نیټې پورې به روانه وي. په غونډه کې به درې دیرش حکومتونو ادارې ویناوي کوي. د ایران نائب خارجه وزیر رضا نجفی هم امکان دی دغه غونډې ته وینا وکړي. د نړۍ ایټمي طاقتونه هڅه کوي چې ایران د کال 2015 ایټمي معاهدې ته بیرته رضا کړي. په یاده غونډه کې ګډون نه کوونکو هیوادونو کې اسرائیل، هندوستان او پاکستان هم شامل دي. د چا په اړه چې ګمان کیږي چې ایټمي وسلې لري او چا هم ان پی ټی نه دی لاسلیک کړی. په غونډه کې ځینو هیوادونو د چین په اړه هم اندېښنې ښودلي چې چین هم خپل ایټمي وسلې زیاتوي.
وسوړاندې کوو یو ایداریا. دا ایداریا د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د دنیا مخ په ترقی ملکونه عام طور سره د بنیادی اډانو ځینې محروم دي. په دې وجه دوی په عالمی سطح د کورونا وایرس غوندې د نورو راتلونکو آفتونو نه هم ناخبره وي. په دې موضوع د امریکې صدر بایډن جرمني کې د G7 ګوند د ملکونو د سرمشرانو شوي اوسنۍ غونډه کې د تقریر کولو په موقع ویلي دي چې د بنیادی اډانې د نشت له سببه په دغه مخ په ترقی ملکونو د دې آفتونو اثرات زیات پریوزي. د دې اثراتو د مخنیوي د پاره G7 ګوند په عالمی سطح د بنیادی اډانې او د سرمایه کارۍ په نوم د ملګرتیا یو منصوبه شروع کړي. امریکا به دې منصوبه کې راتلونکو 50 کالو کې د صحت، ډیجیټل مواصلاتو، جنسی مساواتو، چاپیریال او د توانایي د تحفظ په مدونو کې د سرمایه کارۍ د پاره د سرکاري او ذاتی کاتونه $200 ارب راغونډي. دې لړ کې امریکا او د امریکې د G7 ګوند ملګري او عالمی بینک په سینیګال کې د صحت په مد کې په صنعتي کچا د ویکسینو تیارولو په یو منصوبه کې سرمایه کاری کوي. عمدغه وجه دا چې د ډیجیټل سرمایه کارۍ پروګرام د ډیجیټل مواصلاتو په بنیادی اډانه او د ډیجیټل مالی ضرورتونو لپاره د 350 میلیونو ډالرو راغونډولو کار ته لاس اچولې دی. په دې به ډیجیټل نظام په راپورته کیدونکو بازارونو کې ډیر مضبوط شي. د امریکای حکومت د سمندر په تل کې د ټیلی مواصلاتو د تار غزولو لپاره د امریکای د سبکام نومي کمپنۍ د $600 میلیونو د ټیکی مرسته هم کړې ده. صدر بایدن خپل وینا کې دا هم ویلي دي چې د تیر وخت نه معلومه ده چې کله خزي او جنکای د معاشري دننه د خپل کردار په ادا کولو کې پوره ازادي او اختیارمندي وي نو د دې د معاشري ټولو ګوندونو ته فائدې رسیدلی وي. صدر بایدن زیاته کړه چې امریکا و راتلونکو 50 کلونو کې د عالمی بینک د ماشومانو د خصمانی پنګیلا $50 میلیونه ورکړي. د سرکاري او ذاتی مت په ملګرتیا د دغه منسوبي د G7 ګوند یو شمیر ملکونو مرسته کړې ده او دا به متعلقه ملکونو سره د خپل بنیادی اډانو په ادرولو کې لاسګیرنه وکړي چې له عمله به زنانو ته هم د کارنده طبقې دننه یو برابر موقع په لاس ورشي. په چاپیریال کې د راغلو بدلونونو نه د حفاظت په خاطر د صفا توانایي په منصوبو کې سرمایه کاری ډیره لازمه ده. د مثال په توګه امریکای په تازه ورځو کې د امریکای د دوو کمپنو او د انګولا د حکومت ترمنځ په انګولا کې د شمسي توانایي د $2 ارب د یوې منصوبې په عملی کولو کې لاس امداد کړی دی. د امریکای نو سکیل نومي د بجلی یو کمپنی به په رومانیا کې د خپل نوعیت د ډومبي وړوکی ریئکټر پلانټ لګی. دا به یورپ کې د زهرجنو موادو د اخراج نه د پاکې ایټمي توانایي په خورولو کې لوی لاس وکړي چې خرج به هم په ډیر کم راځي او ډیر ښه کار به کوي. صدر بایدن په صفاتکو کې دا خبره وکړه چې دا هر څه نه خو امداد دی او نه خیرات، بلکې دا سرمایه کاری ده چې په نتیجه کې وای زموږ معیشتونه خیراده کیږي او دا زموږ لپاره یو موقع هم ده چې د مستقبل لپاره لرونکي خپل سوچ او نظر نورو سره شریک کو او د ګردی دنیا نورو قانونو لا دا موقع ورکو چې هغوی جمهوری حکومتونو سره د ملګرتیا فائدې په خپل سترګو ویني.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگټن DC 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ: 001202 205 003.
فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.